वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا جو رادیو ده نن دنه ورځ د کال 2020 ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می افغانستان کې اته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ د شپې یو لسنی می بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې د تزاش په کومه هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغانستان خلکو سره ودرېږي او په هیواد کې د وخت اجلن د سخت بشري بحران لپاره په سوونو میلیون ډالرو کې خپل ونډه ورکړي د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن کانګرس د غړو په وړاندې د افغانستان نه د امریکایي پوز د وستلو د پریکړې دفاع کړې او د اختونو پښتنو ځوابونه یې کړي او د پاکستان صدر عارف علوی پرون په داسې حال د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کړې چې د پارلیمان دننه او بهر مخالفه سیاسي مشرانو او صحافیانو د بشري حقوقو کارکونکو د مدني ټولنې فعالانو د نوي مجوزه قانون میډیا ډیولپمنټ اتارټي پر ضد احتجاج کړي ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د افغانستان خلکو سره ودرېږي او په هیواد کې د وخت اجلن د سخت بشري بحران لپاره په سوونو میلیون ډالرو کې خپل ونډه ورکړي په جنیوا کې شوي د غړو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کې هغلی ګوتیرش وویل چې د وخت د افغانستان خلکو ته دغه مرستو اړتیا ده د زیاته کړه د دې غونډې مقصد دا نه دی چې موږ د افغانستان خلکو ته څه ورکړو بلکې د دې مطلب دا دی چې زموږ په غاړه کومې ذمہواری دي ملګرو ملتونو د 11 میلیون خلکو د مرستو لپاره د شپږ سو شپږ میلیون ډالر غوښتنه کړې ده دغه بد روان کال پاتې برخه کې د خوراک طبي اسانتیاو د سر پټولو ځای او نور پراخه اړتیاو لپاره کارول کیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې دغه عجلن مرستو سره نور انساني ضرورتونه او ګرد هیواد کې دغه مرستو بغیر د کوم ځند رسولو هم ضرورت دی د په افغانستان کې د خزو او جنکو د حقونو او د نورو عامو خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره هم خواسته ک چې د هیواد اقتصاد د غورځېدو څخه وژغورل شي د اگست په سمانه ټاکل چې طالبانو په افغانستان کې یو منتخب حکومت لمینځ ویوړ او واقعي تر لاسک د هغې وړاندې په هیواد کې د بشری مرستو اړتیا و په افغانستان کې د لسیزو راهسي جګړې او چکالې او د کورونا لکبل هیواد قحط سالې ته نږدې شوې وو په افغانستان کې غربت ورستر بل مخ په پورته روان دي ولسته د حکومت خدمتونه ناکامۍ ته نږدې شوې او ملګری ملتونه وایي چې د هیواد لوی شمیر خلک او ویره ده د رواني میاشتې تر پایا د زیاتې ګرانې د تنخواګانو د تړل کېدو او خوندې کړل شوو ذخیرو په وچېدو د خوراکي اشیاو د نشټوالي سره مخ شي دوی وایي چې د ژمي پر اتلو سره به په سمدستي توګه بشري مرستو ته اړتیا وي چې خوراک او نور د استعمال مهمه اسانتیاو رسایي هغه سیمو ته لوخته وشي چرته چې د ژمي په سخت موسم کې رسد نور هم انتهایی سختيږي د صحت نړیوال پروګرام ستر مشر ډیوډ بیزلی غونډې ته ویلي دي چې 14 میلیونه خلک یعنی په دریو کې یو برخه خلک هاته نږدې شوې دي د زیاته وی 14 میلیونه ورپسې نور بیا یو ګام شاته دي د چاچی هم دغه حالات سره د مخ کېدو ویره ده د یونیسف ستر مشر هنریتا فور غونډې ته ویل چې یو اندازې تر مخه 10 میلیونه جنکۍ او هلکان د وخت په بشري مرستو انحصار لري د زیاته کړه چې د روان کال تر اخره یو میلیون ماشومان د وازن خوراک نه د محروم کېدو او که په وخت یې درملنه او نشوانو د مرګ د خطر سره مخ کې دي شي ملګرو ملتونو د خپل بیړني مرستو د فند نه د 80 میلیون ډالر د مرستو اعلان وکړ د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن کانګرس ته غړو په وړاندې د امریکا افغانستان نه د خپل پوز د وستلو په پریکړه باندې د پښتنو ځوابونه ورکړي دي نو موګړي د امریکایي صدر جو بایدن د هغه پریکړه دفاع کړي چې د امریکا عسکر یې د اگست تر 13 نیټه د افغانستان څخه راوستل هغه لی بلینکن کانګرس خارجه چارو کمیټې ته وینا کوي ویل چې صدر بایدن د امریکایي عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وای نو د خپل دفاع او د طالبانو مخنیولو لپاره به نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل د کومې سره چې به مرګ جوړ کېدا او تر نامعلوم وخت پورې به افغانستان کې پاتې کېدل د زیاته کړه چې داسې کوم شواهد نه و چې ګنې په افغانستان کې تر ډېر وخت پورې پاتې کېدل سره به د افغانستان پوز مضبوط شي او یا به دوی د خپل دوام لپاره د پاتې زیات آماده شي د ناستو غړو نه پښتنه وکړه چې کله په 13 کالو کې په 100 ارب ډالر او تربیه پورا نو نو نور با یو کال 15 او یا 10 کال پوری پاتې کېدل کوم تغیر راوسته وو هغه لی بلینکن وویل امریکایي چارواکو طالبان کڅه هم په ګرد هواد کې وو خود اشرف غنی حکومت دوم رسمدستي ډنګېدل یته منه کوله د ویل څنګه چې د امریکا تاریخ د په ګڼ شمیر افغان کورنۍ ته یې امریکا ته پراتلو هرکلې کړې ده او دا هغه سدي چې مونږ پرې فخر کوو حغله بلینکن به سباله د سېنات خارجه چارو کمیټې پر وړاندې همدغه سید اختونو پښتنو لپاره وړاندې کیږي د پاکستان صدر عارف علوی پرون په داسې حال د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کړې چې د پارلیمان د نن او بهر مخالف سیاسي مشرانو، صحافیانو، د بشري حقوقو کارکونکو او د مدني ټولنې فعالانو د نوي مجوزه قانون میډیا ډیولپمنټ اتارټي پر ضد احتجاج کړي. د طریق انصاف ګوند درې کاله په پوره کېدو د پارلیمان غړي غونډې ته د نارو سره سم صدر عارف علوی د خپل حکومت د صنعتي پالیسیو دفاع وکړه او وی ویل چې که څه هم تاسو شور کوئ خود د پخلو د صنعتي انقلاب به دوام داروي. صدر زیاته کړه چې په هواد کې د په انتخابي اصلاحاتو سیاست نه کیږي او د به اساسه خبرو مخه دی ونیول شي. مخالفه سیاسي ډلو د صدر د وینا په وخت د پارلیمان د غړي غونډې څخه بایکاټ وکړ او بهر د مجوزه قانون میډیا ډیولپمنټ اتارټي پر ضد روان احتجاج کې شامل شول. د مخالفه ډلو او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شابه شریف احتجاج کوونکو ته ویل چې حکومت د میډیا اتارټي په نوم د تور قانون مخې ته د راولو څخه لاس واخلي. د ویل ک داسې اونشي نو نتیجې به هم دوی زغمي. د پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویل چې حکومت څو وخت هم دغه قانون منزورول شي خو ک داسې و هم شي نو په عدالت کې به چیلنج کوي. د ویل چې دا قانون نه یوازې د صحافت په ازادۍ بلکې جمهوریت او عدلیه باندې هم حمله ده. جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل چرته چې امیرانه حاکمیت وي هلته میډیا بند ساتل کیږي او دا میډیا ډیولپمنټ اتارټي نه بلکې میډیا ډنډا اتارټي قانون دی. د پارلیمان غړي غونډې ته د صدر د وینا په وخت خلاف معمول د صحافیانو د ناستې ځای هم تړل شوی وو. د صحافیانو د تنظیم مشرانو ډیوی ته ویلي چې پاکستان کې د مارشل لا په وختونو کې هم چرته دغه ځای یا پریس ګیلری نه د تړل شوی. دی پښتنه راپورته کړه چې ولی او په کوم اساس موجوده حکومت داسې کوي. د اطلاعات او وفاقي وزیر پوا چودري چې دغه قانون یو وړاندې کړي د نیوکو کوونکو نیوکه رد کړي او وایي چې دغه قانون په اصل کې د صحافیانو د خپلواکۍ لپاره دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د افغانستان په اړه باندې مهمه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو د مشرانو په جنیوا کې شوې ده. په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو سره ودرېږي او په هیواد کې د وخت اجلن د سخت بشري بحران لپاره په سوونو میلیون ډالرو کې خپل ونډه ورکړي. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې د افغانستان خلکو سره ودرېږي او په هیواد کې د وخت اجلن د سخت بشري بحران لپاره په سوونو میلیون ډالرو کې خپل ونډه ورکړي. په جنیوا کې شوې د غړو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کې هغلی ګوتیرش وویل چې د وخت افغانستان خلکو ته د دغه مرستو اړتیا ده. د زیاته کړه د دې غونډې مقصد دا نه دی چې موږ د افغانستان خلکو ته څه ورکړو، بلکې د دې مطلب دا دی چې زموږ په غاړه کمې ذمہواری دي. ملګری ملتونه د 1 میلیون خلکو د مرستو لپاره د 6.6 میلیون ډالر غوښتنه کړې. دغه به د روان کال پاتې برخه کې د خوراک، طبي اسانتیاو، د سر پټولو ځای او نورو پراخه اړتیاو ته کارول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دغه اجلن مرستو سره نور انساني ضرورتونه او ګرد هیواد کې دغه مرستو بغیر د کوم ځند رسولو لپاره هم ضرورت دی. د په افغانستان کې د خزو جنکو د حقونو او د نورو عامو خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره هم خواست وکړه چې د هیواد اقتصاد د غورځېدو څخه وژغوري. د اگست په 15 نیټه کله چې طالبانو په افغانستان کې یو منتخب حکومت لمینځه ویوړ او واقعي لاسو کې واخیست، د هغې وړاندې په هیواد کې د بشري مرستو اړتیا وه. په افغانستان کې د لسیزو راهیسې جګړې، اچکالۍ او د کورونا له کبله هیواد قاتسالۍ ته نږدې شوی و. په افغانستان کې غربت او ورځ تر بله مخ په پورته روان دی. ولستا د حکومت خدمتونه ناکامۍ ته نږدې شوي او ملګري ملتونه وایي چې د هیواد لوی شمېر خلک بیره ده. د روانې میاشتې تر پایه د زیاتې ګرانۍ، د تنخواګانو د تړل کېدو او خوندي کړل شوو ذخیرو په وچېدو د خوراکي اشیاو د نشتوالي سره مخ شي. ژمی په راتلو سره به په سمدستي توګه بشري مرستو ته اړتیاوی چې خوراک او نور د استعمال مهمه اسانتیا او رسایي هغه سیمو ته لو وخت وشي چرته چې د جمی په سخت موسم کې رسد نور هم انتهایی سختيږي. د صحت نړیوال پروګرام استر مشر ډیوډ بیزلی وونډه تا ویلي 4 ملیون خلک یعنی په دریو کې یو برخه خلک قحط ته نږدې شوی دي. دوی ته معلوم نه وی چې راتلونکي خوراک به چرته وي. د زیاتوي چې 4 ملیون او پسې نور بیا یو ګام شاته دي چې د همدغه حالات سره به مخکیږي. هغه لی بیزلی وای ک چرې مونږ پروا او نکړه نو مونږ په حقیقت کې پر اختیار باندې دی یو لوی تباہی د حالت سره مخ کې دي. شو د زیاتوي کوم څه چې ګورو دغه بعد دینه هم زیات خراب حالت وي. د ماشومانو حالت هم ډیر خراب دی. د یونیسف سره مشره هنریټا فور غونډې ته وویل چې د یو اندازې تر مخه 10 ملیون جنکۍ او هلکان دی وخت په بشري مرستو انحصار لري. د زیاته کړه چې لږ تر لږه 1 ملیون ماشومان د روان کال تر اخره د متوازن خوراک نه د محروم کېدو او که په وخت یې درملنه او نشوه نو د مرګ ویره یې ده. ملګرو ملتونو د خپل بیړنۍ مرستو نه د 40 ملیون ډالرو د مرستو اعلان هم وکړ. ملګرو ملتونو په هیواد کې د خلکو بې کوره کېدو په اړه باندې هم ویره څرګند کړې ده. دوی وایي چې 3.5 ملیون خلک خود وړاندې نه په افغانستان کې دننه د خپل کورونو څخه بې کوره شوي دي چې پکې 15 میاشتو کې بې کوره شوي. د افغانستان ګوندی هیوادونو د افغانانو د ورتللو په اړه باندې ویری سرګن کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې مشر پرون کابل ته رسیدلی دی چې د حالاتو اندازه واخلي. د ویډیو لینک دلاره غونډې ته وینا کې فلیفو ګرانډي وویل چې د ولسی چارو او اقتصاد په اړه ویره لري د کومې چې د وړاندې نه خبرداري ورکړې شوې وو. د زیاته کړه چې د دې سره سره په تشدد کې اضافي او تناو په سبب د خلکو په لویه کچه د بیکوره کېدو هم خطر ده. دغه به ویره ده چې په داخل او خارج دواړو کې وي. که څه هم حالات سازگار نه دي خو بشري مرستې روانې دي او سیوا کړې شوې دي. د تیریتوار په ورځ چې د ملګرو ملتونو کارکونکو او د هوایي جازونو د لارې مرستې د کابل نه اسلام آباد ته وړل شوي وي بیرته کابل ته روان شوي دي. دغه سي کندهار مزار شریف او هرات کې د اگست میاشتې تر اخره پورې کار روان وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر مارټین بریفت 13 کابل تللی وو او د طالبانو د مشرانو سره یې خبرې اترې کړې دي. د اویل چې طالبانو ورته د مرستو درسد او د بشري مرستو کارکونکو ته د تحفظ ورکولو ژمنې کړې دي. 13 نوموړي په غونډه کې د طالبانو لخوا تر لاسه کړل شوی خط ولوسته چې وایي مونږ تاسو ته باور درکو چې مونږ به تاسو د مرستو او د ملګرو ملتونو پروژکټونو د نور نړیوالو تنظیمونو په وړاندې زاړه او نوي تمام خندان ختمو چې په افغانستان کې موجود وخت د روان حالاتو ښکار خلکو سره کوم کوشي. په خط کې د طالبانو لخوا ضمانتونه هم ورکړل شوی وو او بیا یې په دې خبره باندې خپلې ژمنې تکرار کړي چې د ښځو او ماشومانو حقونه به خوندي ساتي. هغه لګریفت وویل چې طالبانو د نړیوالې ټولنې نه د بیا ودانۍ د مخدره موادو مخنیوي اقتصادي مرستو او د افغانانو خپل وطن ته د راستنېدو لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. یاد دې وي چې ځینې مرستې ورکوونکي په کابل کې نه وو واکمنو سره د کومک نو ویریږي. غونډې ته وینا کې د برتانی خارجه وزیر ډومینیک راب وویل مونږ به طالبانو ته نیخ پنیغه امداد نه ورکوو نو ځکه ضروری ده چې افغانستان کې د مرستندوی ادارو ته په خوندي او آزاد توګه د کار کولو اجازه ورکړي شي. د طالبانو حقانی شبکه د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لاندې د ترخګرو په فهرست کې ده. په نړیواله ټولنه کې دغه اکثره د بشري حقوقو مرسته کوونکې یو بیرولي چې څنګه دوی د نوي حکومت سره دغه حالاتو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر ویلي دي چې د وخت په افغانستان کې د ملیونونو خلک ژوند د خطر سره مخ دي. نو د غړو هیوادونو لخوا د ترخګري پر ضد اخستل شوی ګامونو کې د وخت د بشري مرستو او د نورو مهمو کارونو څخه دغه لری وساتل شي.
تدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د امریکای د مشهور میګزین دی نېشنل انټرست په یو تازه ترين غنا کې د امریکای د یو نامتو دانشور مايكل روبین یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرحد ته آیا امریکا به روان وخت کې د بلوچستان د آزادۍ مرسته وکړي؟ مايكل روبین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو د نصرت وروسته ډیر خوشاله دي او د پاکستان ډیر ستر چارواکي دا وخت د امریکای په ماته خورو خوشاله منځي. خو په دې چاره حیرانی دل نه دی پکار ځکه چې پاکستان او امریکا د لویو طاقتونو ترمنځ د سور جنگ په دور کې په ظاهره خو اتحادیان وو خو دوه اړخیز تعلقات تل بیخوند پاتې شوی دي. پاکستان تل امریکی نه پدی ګیلمن پات شوی دی چې کله اجت پیښ شنو پاکستانی رایات شي، خو بیا هم د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات دومره خراب نو پات شي وی. مایکل روبین خپل مضمون کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او موجوده وزیر اعظم عمران خان دواړو د چین په سرمایه‌کارۍ د پاکستان د خود اختیاره سودا کړی دا. افغانستان د امریکای وتو سره چین ځان له د فائدو د لټولو په چکر کې دی. دا سی ګونګوسی د وړاندې نه خواري دي چې د چین فوج به ډیر زر د باګرام د هوایی ډګر بندوبست په خپل لاسو کې واخلي او د افغانستان د ځمکې لاندې په پټو پرتو خدانو به کینی. د باګرام د هوایی اړې معاملې خو به د امریکای د پاره د سلامتیا او د دفاع معاملې وي. پاتې شو د قیمتي معدنیاتو معاملې. نو په دې باب له تجزیه‌نګاران د قیمتي معدنیاتو د ذخیرو د سمروالي په بابلا د مبارکینه کار اخلي او دا خبره هم یاد نه ساتي چې د طالبانو او د چین ترمنځ د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک لانجا پرته ده. مضمون لیکي پاکستان چې په افغانستان کې امریکای سره سوکل د صدر بایدن ډله کې دی چې په دې هر سسترګي پټي کې خو د ریپبلیکن پارټای نوې کول او تر صحه د پور ډیر ډیموکراتس افغانستان کې د امن او سوکالۍ پر اوستو کې او د طالبانو اقتدار ته پر رسولو کې د پاکستان په کردار سخت خوابدي دي. مضمون لیکي چې دا وخت واشنگتن کې د پاکستان قدر درناوي ډیر را پریوته دي او داسي امکان شته چې د امریکای راتلونکي یو حکومت د بلوچستان په معاملې کې داسي یو پالیسی اختیار کړي کوم چې په کال 1399 کې تاج برتانیا په کویت کې یو بلتنخواه مشر سره پریکړه کړې و او دا شان د خلیج دا وړوکه شان ملکي د کویت په نوم د خپل یو تفیلی ریاست په حیثیت کې په وجود کې راوستو. مضمون لیکي چې بلوچستان د خپل جبي د خپل شناخت خاوندان دي. په کال 1900 وختم کې د هندستان د تقسیم نډیر وړاندې دي بلوچستان او په خصوصي توګه د بلوچستان هغه سیمه چې په فارس کې شامل نه وي د یو کنفدریشن په شکل کې د برتانیې د حفاظتي تسلط لاندې وي. نن ورځ گوادر د چین د سرمایه‌کارۍ یو ډیر اهم مرکز جوړ شوی دی. کله گوادر بندر د منځ اوزی نو د سی پیک په نوم د چین او د پاکستان د اربونو ډالرو اقتصادي منسوبې به په اوبو لاهوشي. مایکل روبین دی نیشنل انټرست میگزین کې خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د پاکستان دننه بلوچستان د ډيري مدينه ناقلاره جون تیري د آزادانه پس پاکستان د بلوچو په علاقه کې هیڅ ترقياتي کارونه اونکل. په کال 1950 کې بلوچ قبایلو د پاکستان خلاف بغاوت وکړو او د هم دي ناقلاره له سبب د پاکستان فوج په ملک کې مارشل لا ولګولا او په فوجي طاقت د بلوچو قبایلي نظام دانه وانه کو. په کال 1970 کې د پاکستان مرکزی حکومت ته مشرقي پاکستان کې عوامي اړې غړې راپورته شو چې په نتیجه کې پاکستان د خپل مشرقي صوبې نه لاس ویندرو او د مشرقي پاکستان په دی بنگلاديش یو آزاد ملک جوړ شو.
د پاکستان صدر عارف علوی پرون په داسې حال د پارلیمان غړې غونډې ته وینا کړې چې د پارلیمان دننه او بهر مخالفه سیاسي مشرانو، صحافیانو، د بشري حقوقو کارکونکو او د مدني ټولنې پالانو د نوي مجوزه قانون میډیا ډیولپمنٹ اتارټي پر ضد باندې احتجاج کړی دی. په دې حق له وایس اف امریکا ډیو رادیو خبريال را بیا پیر نور تفصیل د اسلام آباد نوړاندې کړي.
د پاکستان صدر عارف علوی په داسې حال کې د پارلیمان د غړي غونډې سره وینا کړې چې د پارلیمان ودانی کې د ننانه او بهر ته مخالفو ګوندونو، مطبوعاتي تنظیمونو او بشري حقوقو کارمندانو د حکومت لاړخه د میډیا ډیولپمنٹ اتارټي مجوزه قانون په ضد سخت احتجاج کړی. د تحریک انصاف د واک ترې کاله پوره کېدو په محل د پارلیمان سره وینا کې صدر عارف علوی وویل حقیقت په منلوي چې هوا د صنعتي انقلاب څخه تیریږي چې د چغو او نارو څخه نسی ودرول کېدی. انتخابي اصلاحات باندې دي سیاست نه کیږي او د جیلي خبرو مخه دی ونیول سي. د صدر د وینا په محل د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټي مجوزه قانون په ضد د جرنالستانو د تنظیمونو احتجاج د تیر ورځې راهیسې دوام لري. مخالفو ګوندونو مشرانو د پارلیمان د غړي غونډې څخه واک اوټ ورسته د صحافیانو روان احتجاج کې ګډون وکړو. په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف د ناست سره وینا کې وویل
ایسا تازہ قانون لانے سے بات رہے وغیرہ
حکومت خبرداری ورکوی چې د میډیا ډیولپمنٹ اتارٹی په نوم تور قانون راوړل څخه دی ډډه وکړي. کچری د سیونه سو نه نتیجې به سخمی پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو فیر سرګنده کړه چې حکومت د ګډ پارلیمان په یو غونډه کې دغه قانون منظورولی سي. چری دغه تور قانون په زور جوړ هم کړی سو نو عدالت کې به یې چیلنج کوي. دا نه یوازې د صحافت پر ازادي بلکې پر جمهوریت او عدلیه باندې هم حمله ده. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل میډیا ډیولپمنٹ اتارٹی نه بلکې میډیا ډنډا اتارٹی ده. چرته چې امیرانه حکومت وی هلته د میډیا خوله پټه ساتل کیږي. د میډیا سره به وژه په وژه ولاړ یې او د آئین په ضد قانون به کله هم نه مني. د صدر د وینا په محل پارلیمان پریس ګیلری هم تړل شوی و او جرنلسټانو ته د کوریج اجازه نه و ورکړی شوی چې پرې جرنلسټانو سخت عکس العمل څرګند کړو. د دوی ویناوه د پارلیمان پریس ګیلری د مارشل لا په وخت کې هم کله نه د تړل شوی. دوی پښتني رابرسېره کړی چې دغه بندیزونه په کم بنیاد کولای سي او دا چې حکومت د صحافت څخه څه قسمه خطر ویني. په حکومت کې د تحریک انصاف ملګري د متحده قومي مومنت مشر او وفاقي وزیر سید امین الحق هم پارلیمان مخې ته د جرنلسټانو سره وینا کې وویل کله هم چې یو اتارټي جوړیږي نو ټول سټیک هولډرز په اتفاق کې دوی حکومت څخه پر دغه معاملې د جرنلسټانو سره خبرو غوښتنه وکړه او وی ویل چې پر مطبوعاتو جبري بندیزونه په معاملې به د مطبوعات سره ولاړ وي. د ټول هیواد صحافیان وکیلان او بشري حقوقو فعالین وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه قانون د لاري د وړاند څخه د بندیزونو شکار په میډیا مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي. خدای اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري چې دغه میډیا ډیولپمنٹ اتارټي قانون یې تجویز کړی دی دغه نیوکې بې ځایه ګرځوي او وایي چې دغه قانون په حقیقت سره د صحافیانو د تحفظ لپاره دی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د پیښور های کورټ لخوا په خپل عدالت کې د فیصلو د عملی کولو لپاره بیا لږ څنګه جوړ کړی شوې ده. د پیښور های کورټ لخوا جاری شوې بیانې کې ویل شوې دي چې دغه څنګه به د عدالت تر رجسٹرار لاندې کار کوي او د دې لپاره خپل اصول هم برابر کړی شوې دي. په دې حق له د ډیو رادیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پیښور اعلی عدالت یا های کورټ لخوا د خپل فیصلو یا پریکړو عملی کولو لپاره په یاد عدالت کې امپلیمنټیشن برانچ یا د فیصلو عملی کولو څنګه جوړه شوې ده. د عدالت لخوا ایستل شوې اعلامیه کې ویل شوې دغه جوړه شوې څنګه به د جوډیشل یا عدالتي رجسٹرار لاندې کار کوي او د دې لپاره په باقاعده توګه اصول هم وضع کړی شوې دي. د پیښور عدالت یو وکیل سیف الله محب کاکا خیلوی ویډیو وتوای د داسې څنګه جوړېدو سره به د عدالتي پریکړو یا فیصلو عملی کولو کې مشکل نوي.
د دې باندې چې د وکیلانو او چې کوم زبونه لیټیکنټس دي هغه په دې باندې خوشاله دي. مخکې به ججمنټ چې نه پاس شو دا امپلیمنټیشن باندې کېدل نو اوس چې کنټمپټ اف کورټ لکه جمع شي چیرې یو آرډر امپلیمنټ نشو نو یو کنټمپټ اف کورټ جمع شي یا د امپلیمنټیشن درخواست جمع شي نو دوی یو پرفارمنګ کې د پرفارمنګ نو هغه پرفارمنګ کې به چې نو هغه چې کوم کنټمپټ نه ردي چې کنټمپټ اف کورټ کړی وي توهین عدالت کړی وي هغه ته به چې نو نوټس لاړ شي هغه ته به دا د کورټ هغه آرډر چې نو هغه کمیونیکیټ شي دا آرډر دی او دې امپلیمنټیشن وکړه.
په عدالتي اعلامیه کې ویلې شوې د غغم ځکه واخښته شو چې په پیښور اعلی عدالت باندې د مقدمو بوج کم شي د توهيني عدالت مقدمه ختم شي او عدالت له اړخه شوې پریکړې عملی کړئ شي. خو سیف الله محب کاکا خیل وایي په زیاتره وختونو کې داسې وشي چې عدالت له خوا فیصله یا پریکړه وشي خو هغه بیا په صحیح توګه عملی نکړای شي.
د دې سره بداوی چې د کوم زبون فیصله کیږي د هغه امپلیمنټیشن کیږي او لیټیګنټس چې کوم چې کیسونه کوي لګیا دي او د مړه کړيږي په عدالتونو کې کنټمپټ اف کورټس پر سو کول کې او کلونه کلونه پتیر شي نو هغه ته بچت نه انصاف فوري ملاويږي.
د پیښور عدالت لخوا په دغه اعلامیه کې ویلې شوې چې د عدالت د توهین مقدمه به هم دغه څنګه ته ورلېګلې شي او د دې مقدمو څارنه وکوي او عملی کېدو د لپاره به هم ځموار تنانو سره روابط ساتي. خو بل خوا د پیښور یو خبريال امجد صافي وی ویډیو وته ویل دغه څنګه سره به د مدعي عدالت او تر دې پورې چې وکیل هم کړهونو نه خلاص شي.
ورته کې هو مین خبردار کنه چې په عدالت فیصله کې خلک وی سی آفس استا د چا دغه خبرې د نوکرو وی د چا د ترخاګانو هغه چې کوم دی په میاشتو میاشتو هغه د نتیفې سلام پرته ټیک شو شو کې امپلیمنت کینو دا غی نه پس بیا دی راشي دوباره عدالت کی توحیدی عدالت درخواست ورکی توحیدی عدالت درخواست چور کی داغی اغم چلی گی بے پاگی کی نوٹس چور تھا نوٹس بے داغی ریکمینڈ راشی پتی پروسیس کی دی خلق کو سلور اور پیزم یشت جی کم نے داغی بے پا دوبارہ پا دی لیٹیگیشن کی چکر کی دوبارہ تیری شی
امجد صافی وائی دا غگام دا ستائین وردی خو پا راروان وقت کی بای پتا لگی چی دا فیصلو یا پریکڑو عملی کولو پلڑ کی سمرا موثرا گرزی دی شی
گوڑا دین تو غٹا فیدہ چی کم دکنا آغا آغدی چا کیس کردی لکه یو ځل چې وکیل تا نه فیس واخلي نو هغه مقدمه کته وګټي او دوباره بلو سي ته توحیدی عدالت کې ته دوباره فیس ورکي او د دې دا فیس بوکو چې په دغه سطح باندې امپلیمنت شي او د دې فیس بچي هغه خبردار چې عدالتونو کې ډیر زیات رش دی د مقدماتو دا فیس کا ال تشی په ایڈمنستریټیو سایډ باندې بدلیل کیږي کنه لکه د عدالت راتلو نه مخکې نو کم از کم دا وو چې کوم دا د مقدماتو د عدالت نه لري
په وروستیو کې د پیښور اعلی عدالت چارواکو رسنیو ویلیو په پیښور عدالت کې څه 15000 نه زیاتې قضیې د یاد عدالت مخې ته نه حل شوې پرتې دي او په دغه قضیو کې د یو ورځې نه تر بلې سیواوالی را روان دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
که څه هم په خیبر پختونخوا کې په خزو د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره په روان کال جنوري میاشت کې قانون سازی شوی دا خود دغه قانون لاندې د زلو په کچ باندې د کمیټې جوړولو چې د دغه قانون عملی کول یقیني کړي لاندې دی عملی کړي شوی په دغه باندې د ډیورډ خبريال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي سملې په میرمنو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون روان کال د جنوري په 15مه منزور کړي دی. د دغه قانون د سلورمې مادې تر مخه صوبایي حکومت با په ټولو ضلعو کې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټې جوړوي. خو د سو میاشتو تیرېدو باوجود هم د میرمنو د تحفظ لپاره یادې کمیټې نه دي جوړې کړې شوې. په پیښور کې میشت د میرمنو د حقونو فعال سایمه منیر وی ویډوت ویل چې د کمیټو د نشوالي له کبله په میرمنو د کورنی تشدد مخنیوي قانون غیر فعال دی او د تشدد سره مخ میرمنې نشي کولی چې د قانون تر مخه انصاف ترلاسه کړي.
دا چې څونه ډیلی کیږي نو لازمن ده د نقصان خو خزو ته دی او تاسو وګورئ چې دې ټایم کې ملک کې چې کوم صورتحال ده د خزو خلاف د تشدد څونه زیات شوی دی نو دې کوم پکار و چې د دې ډیر زر دای چې څنګه خو مسله دا چې دا قانون چې دی د دریش کال واغستل خیبر پختونخوا کې جوړېدو کې اصل خبر هم دغه ده چې دا کمیټي نه جوړیږي نو دا قانون چې دی د دې اهمیت پاتې نه شو نو په کار خدا دی چې د دې رولز اف بیسس زر جوړ شي د دې دا کمیټي نه دي زر جوړ شي چې دا کار شروع کړي.
په پیښور کې میشت خبریال او د قانوني چارو کارپوه وسیم احمد شاه وی ویډوت ویل چې صوبایي حکومت لاس کال روان دي د خزو د وضعیت په اړه د کمیشن جوړولو قانون منزور کړی دی خو دغه قانون لا هم پوره پوره نه دی عملي کړی شوی. د کم په مکمله توګه نافذ کول چې په میرمنو د کورنی تشدد مخنیوي قانون لپاره ډیر مهم دی.
د دې مخ کې یو قانون جوړ شوی دی د زنانو او د کمیشن قانون دی په خیبر پښتونخوا کې. هغه کې ډیسټریکټ کمیټه یعنی دی ډیسټریکټ کمیټه اون د سټیټس اف وومن اب هم ال ډیسټریکټ کې جوړیږي نو لاس یو لاس کال اوسو هغه کمیټه هم لا تر اوسه نه دی جوړی په پښتونخوا کې موږ چې ګورو نو دا هغه ډیسټریکټ کمیټه کې چې کومه مشره ای اب د دې کمیټه چې کوم دا ډومېسټک وایلنس کمیټه دا دې کې به دا هغه د سټیټس کردار ادا کوي لکه دا هغه ډیر زیات اهم رول دی دا هغه چیر پرسن نو هغه کمیټه هم لا نشته دی نو هغه کوم ډېر خلکونه راځي لکه پته لګي چې دوه درې ځله حکومت اعلان وکړي خو چې پته لګي نوټیفیکیشن نه شوی.
په خیبر پختونخوا سملې کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو وی ویډیو ته ویل چې صوبایي حکومت په میرمنو د کورنی تشدد قانون عملی کولو لپاره چټکتیا سره کار روان کړی دی.
سبرحم ڈسٹرکٹ کی آگے ڈپٹی کمشنر تھا وہ ناگانی شبی دی بلکہ انفیکٹ جموں کا کچن ہم ڈپٹی کمشنر دی آگے پولو اخن لسٹ میں پریپیئر کری دی آگا ٹرن بائی ٹرن کی کم دی آگا کیا پر ایک منظوری دے پارا دی نگر لگی نگر دی تو آگے بندے دیر ایکٹیو کار روان دے اسی ان سے پختلا ہم چی کم دے آگا دیر داشے پر سکھلی گیا دے تو آگے اپن نظر کی بابت کے اسی ان سے پختلا ہم اور جموں کا چکن شبر ہم دے دمیل پارلیمنٹ کی کانٹس کی دی ڈومیسٹک وائلنس دی امپلیمنٹ کمیشن د پارا د ریوز ڈرافٹنگ کی ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کول جے
پ میرمنو د کورنی تشدد د مخنیوی قانون تر مخه د ضلع پکاچا د کمیټه مشربا ڈپٹی کمشنر وی او د بیلابیلو محکمو نارینا او زنانا چارواکو ترڅنګ د ټولنی مخاوري ستنان بعد دغه کمیټه ممبران وی د کمیټه سیکرټر بعد ضلع پکاچا د میرمنو وضعیت په اړه د ولسوالۍ کمیټه یا ډیسټریکټ کمیټه اند سټیټس اپ وومن مشروي